بس زمونږ شفاخانه د سرطان ملي د تشخیص او تداوی ملي شفاخانه د یو څو ورځې کیږي چې افتتاح شوې ده. مخکې له دې زمونږ په افغانستان کې سرطان د پروژې په شکل باندې وو او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه و. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکاري او د موږ د نوې شفاخانې په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د دې پر رابطه باندې به تحقیق کیږي. له دې مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه ده شوی او په دې کې نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړی ده چې ان شاء الله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط چې دي هغه به تاسو ته برابرو او تاسو به پس له دې نه ریسرچ هم کوئ په دې شفاخانه کې.
ډیره زیاته مننه. دا د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره او د چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ علتونه څه دي په دې باب په راتلونکو کې زموږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکړي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب، اوله کې مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ولاړ شو، که په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته ووایاست چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي. البته زه غواړم چې تاسو په ډیره عام فهمه ژبه باندې هغو خلکو ته چې لوستي نه دي یا پوهنتونونه او درسونه او مکتبونه نه دي لوستي، هغو ته ساده تشریح کړئ.
په دې کې به داسې ووایو چې سرطان عموما د سرطان تعریف باید څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له حدی کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظمه کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي، هغه غړي تخریبوي او د ځینو غړو ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتقالیږي. یعنی که په ساده شکل باندې ووایو، کله چې د بدن خبرې حجرات صحیح شکل باندې وانخلي وینه مانی د سرطان کیږي.
نو په عادي حالت کې د سې فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید و پیژني چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی. نو په عادي حالت کې دغه حجرې د مغزو نه فرمان امر اخلي چې سرطان شي، بیا نه اخلي. څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجره تخریبیږي، ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبیږي. کله چې دا تخریب شي، ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجره څنګه تخریبیږي، څنګه لختل کنټرول نه وځي، د نظمه کیږي، هغه ځانته عوامل لري. هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي، حجره تخریب شي، حجره بیا لختل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم تعالی یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او په خپل شکل باندې په خپل خوښه باندې، یعنی اب نارمل گروت کوي په خپل خوښه باندې، دا غټیږي، دا کینسر ده.
ډیره مننه. بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله، په دې خاطر چې مونږ باید لومړی پوه شو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نه وي ننوتی، زمونږ وجود څه ډول عمل کوي. ډاکټر صاحب،
د سرطان وجود ته کله داخل شي، تر هغه وخت پورې چې اعراض الایم ورنه کې مونږ نشو پیدلی چې سرطان دلته راغلی موجود ده کنه. له هغه نه مخکې چې مونږ ته اعراض الایم معلومیږي، مونږ ځو ډاکټر ته د یو بلې بیماری پر رابطه باندې. ډاکټر چې کله مونږ ته معاینات کوي، انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلي، له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایس کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض یې هم تشخیص کړي. مخکې له دې چې اعراض لایم نه تشخیصوي، په بدن کې دغه څه شایي مونږ نسو معلومولای چې دغه اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پی پوهیږي کې د وس د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته. علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاونه لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاونه لري. زما سوال دا دی چې کله داسې پیښیدای شي، یعنی ولې داسې حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر، ظاهرا زه پوهیږم چې څلور، ما اوریدلی دي چې څلور پړاونه لري، خو تاسو به یې علمي بڼه باندې تشریح کړئ چې څه پیښیږي چې یو مریض یو ناروغ په څلورم پړاو کې ډاکټر ته ورځي او ورته وایي چې زه سرطان یم، لږه مخکې درد لري په وجود کې، اراز او علائم شته، مګر تر اوسه پورې دای نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فکرن د مونږ په هیواد کې متاسفانه دا به وایم چې لومړی کله چې یو ناروغ ته بیماری پیښیږي، اول دای ډاکټر ته مراجعه نه کوي. که مراجعه کوي په ډیر د سه حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي، د خپل له یو دوخانی یو کلی کې یو چاپ په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د غراض علائم کنټرول وي. نور د تداوی اصلي علت معلومي نه. دوهمه خبر دی ډاکټرانو همستا د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل دغه هم یو مهم رول لري. ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي، د مریض په دې باندې پوه کی چې تاسو باید مریض په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي. د هغه د معایناتو د ارزښت په رابطه باندې باید مریض پوه کړل شي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تا تشخیص تر کوم حد پورې رسیږي او څنګه کیږي. د افغانستان کې متاسفانه که ووایم عموما د مری او د معدې سرطانونه اکثره وخت د مونږ ډاکټر صاحبان یو مریض راځي، هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي، هغه ایچ پایلوري ته دوایانې ورکوي، ورته کله چې دغه دوایانې وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختللی نه وي او د ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي، بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي. پر څنګه وسره د مونږه د هیوادوالو بېوزلي او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي. اکثریت مریضان راځي، مریضان چې کله دلته غا عمده مشکلات وایي، عمده شکایت کوي، هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توصیه کوي. متاسفانه مریض د هغو معایناتو توانایی نه لري، او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګه په دولتي شفاخانو کې متاسفانه هم راته رسیدګی نه کیږي، هغه هم هلته موجود نه وي. نو مریض وایي چې زه دغه معایناتو توانایی نه لرم، دلته د دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي. کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو، مریض د اراض او علائم تداوی اخلي صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه هغه اراض علائم کچیرته درد لري، کچیرته د معدې سوزش لري، کچیرته مثلا بې اشتهایی لري، کچیرته کوم بل بیماری هم دغسې، صرف هغه د اراض او علائم تداوی اخلي او مریض بیرته ځي. نو په دې کې دغه څو شیان مهم چې د دوی عموما د اقتصاد د بېوزلۍ خبره ده، مونږ بېوزلۍ وایو چې دای توانایی نه لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې.
ډاکټر صاحب، د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي؟ آیا همدغه د مری او د معدې سرطان چې تاسو مخکې یاد کړ، آیا همدغه دي؟ پریباب ورسته لتاسو نه جواب غواړو، ډاکټر صاحب لتاسو نه جواب غواړم، دا ورسته درنه مطرح کوم. خو یو اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تشکر ککل، سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو سره، تاسو د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته.
وعلیکم السلام.
درنه ملمت ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مې شي
محمد علي پښتون يم، د جوزجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
قای صاحب پښتون خبرونه ته خره خلاص، تاسو زموږ دایمي همکار یاست، همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي، مننه له تاسو نه. مهرباني وکړئ سوال لرئ.
تشکر اول خود دغه ډاکټر صاحبان سره تشکر کوم چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده. دا هغه مرض دی چې علی سلام 1400 سرویس کال مخکې اشاره ورته کړې و چې په اخیرو زمانو کې به داسې لا علاج مرضونه راځي چې امت پرې تداوی نشي کولی. خو بیا هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف دی، خلک د پاتو تر فقر لاندې ژوند کوي او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نشي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نشي کېدلی. اوس مې واورېدلی چې یو درې روغتونه یا دوه روغتونه فعال شوي دي. نو یو خو دا خبره ده، بله خبره دا ده چې د افغانستان خلک غریب دي. لکه ډاکټر صاحب چې وویل هغه که چیرې په سرطان اخته هم وي دوی په د اوله کې مراجعه نه کوي، نو چې سرطان یې پیشرفته سو بیا مراجعه کوي. په دې باره کې د پوهانو یو آګاهي پکار ده او په دې باره کې د مسؤلینو کومک پکار دی تر څو چې موږ ته ډاکتران وروځي. نو ډاکتران باید وروځي، موږ ته متخصصین وروځي، او موږ متخصصین چې وروځل سو پس تر وروځلتیا څخه باید د دې ملت سره نوکې انصاف وکړي، لکه ډاکټر صاحبان هم باید وکړي انصاف وکړي. نو زما خبره دا ده، د ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا ده، باوجود د دې چې د افغانستان خلک ډېر ضعیف دي، اقتصاد یې کم دی، او بیا که څوک پیسې لري هغه هم بهر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي. زما د ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا ده، لکه تا چې پوښتنه ځینې وکړه، اصلا سرطان څو ډوله دی، یعنې پر څو نوع دی؟ یو پوښتنه خو مې دا ده، بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، د سرطان علاج چې کېږي، یعنی تر څه وخته علاج کېږي، تر څه وخته یعنی څومره وخت چې پر سرطان کېږي بیا د علاج وځي؟
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قاري صاحب پښتون. یو بل
اوریدونکی
مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو خبرې کوي، تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست، مهرباني وکړئ.
روغ شوی تکل صاحب محترم، ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. واقعیت خو موږ ته چې په ګورو افغانستان کې بدبختي دغه ده، دغه ناروغي دا بدبخت ناروغي واقعیت شي په دغه کلو کې. لکه قاري صاحب چې ویلې، قاري صاحب ته سلام کوم. رښتیا هم تکل صاحب، موږ یو ډاکټر صاحب نه دغه یو سوال محترمه، دغه زیاتره خلک چې موږ ورته ګورو، دغه نسوار مثلا یا شر سګرټ، دغه درې چیزونه، نو دغه چې موږ زیاتره وختو کې فکر کوو، زیاتره خلکو د شیشونو د خلکو خراب کړي دي، نو زیاتره موږ وینو چې دغه د استفاده کوي. نو په ټوله کې زما دغه پوښتنه وه چې ډاکټر صاحب چې دغه به ډېر مضره تمامي کې که سره کوم، یعنې موږ خو شک شبه پرې کوو، زیاتره خلک چې موږ وینو په ناروغۍ اخته شوي یا مثلا د معدې لخوا دغه مرض ورته هغه شي یا ستوني کې، نو دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې تکل صاحب محترم باندې موږ دلته یو ګاونډی و، دغه یو مېرمن وه بېچاره، بیا نو قاري صاحب ښې هغه د اشاره وکړه، بیا دا لاړه په لخمري خاص ډاکترانو متخصصینو، نو دوی ډېر هغې وکړه، دغه معاینې زیاتې وکړه، چا پیسې دغه کیسونه وکړه، نو دغه ډېر جوړې درلوده، داسې جاور ورته وایي، موږ یو رقم نه دي د بعض مېرمنو کې پیدا کېږي. نو بیا د ته ویلو چې دا سرطان او دغه دوا هغه د خدا مسلمان بېچاره چینې درلوده، ډېر غریب و، نو ډېر خو پیسې قرض واب کړلې، بیا دا لاړه په لخوغه ته کابل ته د مېرمن بوتله، نو هلته چې ټیر سوکړه دا جاغور پیسې لا. نو په ټوله کې چې موږ ګورو، نو کومه خرچ جوړېږي د سرطان لپاره یا د مثلا دغه بعضې مهمو مرضو لپاره، نو هلته باید هغه نصاب و عدالت و تقریبا هغه خلکو غوښتنې او پوښتنې دغه ته باید خاص توجه ولري. په دې معنا چې نور ملکو ته خو زیاتره خلک تکل صاحب نه شي تللی، نو غریبان چې دي زیاتره، نو په دغه خلک دوی باید نصاب ولري، تقریبا هغه درملنه چې کوي نو یو څه اندازه پیسې کمې واخلي. چې موږ ورته ګورو دوی هغه یو څه جوړوي، تقریبا هغه ګټه اخلي، نو ګټه خو ګټه باید
احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمنګ سره دی، ډاکټر صاحب احمد زای، دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي، او دا هغه روغتون دی چې همدا څو ورځې مخکې په افغانستان کې جوړ شوی، پرانستل شوی دی. دلته دوی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي. تاسو له یو ډیر مناسب میلمه سره مخامخ یا سره پوښتنه چې لري مخامخ له دوی نه وکوي.
او مننه وو وستا مخي هغه ته اشاره وکړه نو وسی کې د پخ پختنه بیا ما پختنه ده نو موږ دا وایي چې یو څوک راځو ته کې مریض ورولي نو هغه ناروز وو هغه ناروز وو ګره چې ته تقریبا هغه خپل مختلف لې ته به تر معلومی جنرال ته ورځي نو د ما مقصد هغه شته ته کل جب سره وخت په لاره خبر وایم ثواب او خرمه نو یو د شه هغه سره رفتار سره وشي ته نه چې شې وخت دی خدای دې هغه مریض دروغ شي نو دا به د سپګر کې ډیر ښه کار وشي دوه ګټي بشي یا مدې ته ګټه شي ثواب شي هم هغه مسلمان ته هغه وشي د ما نظر دغه روښه لښته ما سوره مخکيله وسو چې دا روښه جوړ شوی ده نو موږ ډیر خوشاله سولو په دې اغلبې دې خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلام مونه کوم دل پاره چې نور د کارمندان چې دی هغه چې دغه باندې یو غوږ کې تقریبا چې سړي خیر لاس وړي دا یو ورسره حالت چې بهتره باندې چې ناروغي زیاته تا او به ورته زیاته را په تاګه خو ما نظر تاګل څه بهتره
مننه مننه لطا سنه ډاکټر صاحب سوالونه مو اوریدل دوه اوریدونکو دلته خبرې وکړي اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکلی دي نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو
د لمړي ملګری سوال چې د سرطان ډولونه او په کوم حالت کې نه استیج نه ما هدف اوس په کوم سټیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه همدا سرطانونه د موږ عموما د سږو سرطانونه د سینې سرطان د معدي او کولمو سرطان د وینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د پروستات او رحم سرطانونه دي په افغانستان کې کوو هم موږ ته چې اکثریت مریضانو مراجعه کړي ما مخکې وویل چې د ریسرچ او سیستم دلته موجود نه ده خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده عموما د مون سرطانونه اکثریت د معدې مری او کولمو سرطانونه دي او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي د سټیجنګ پر اړه باندې چې مورو پښتنه وکړه خپل سرطان خپل سټیج لري خپل حالت لري هغه درجه لري کوای چې سرطان د منګه عموما لسی پرنا چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې تلور سټیج ده لسی پرنا نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا پارک وي لسی پر سټیج نه به شروع کوو لسی پر سټیج مطلب دا چې نورو نسجونو ته خپور شوی نه ده په هموغه کوم نفس کې سره منستوي په هماغه ځای کې ده چې دا ډیر زر تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي
یعنی په هر ډول سرطان کې کده سږو سرطان دی کده سینې کده معدې دی په ټولو کې دی په مغز صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج ور دی د کامل علاج ور
او دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پر شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري دوهمه اول سټیج دا هم خپل د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی ډیپند کیږي چې دا کتله محدود وي دا هم یو ښه حالت ده او په خشکل باندې د تداوی هم نسبتا اسانه ده دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا د ته هم یو خسته جوړ ویل شو خو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو تخپور شوی وي چې د کتلې سایز نسبتا اول سټیج نه لوی شوی وي او نږدې نسجونو ته هم خپور شوی وي دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوی شوی وي او ورسره مجاور لیمپاوی خودی چې دی اکثریت عام خلکو ته به ستونزه وي خو مسلکی خلک په دې پوهیږي چې لیمپنودونو ته انتشار کوي هغه یې هم انوالف کړی وي او څلورم سټیج دا هغه حالت دا چې لیوی عضو نه بل عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو امکان نشته او کوم دا یوازې د مونږه یو پليټیو کیس دا یو خطرناک سټیج د مونږه او د لپاره یوازې او یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د وګدولو لپاره یو څه همکاري کومک دوی سره کدای شي نور د مریض د مریضي د ښه کېدو په حق لمن دي هیڅ امکانات نشته چې وشي
دغه ستاسو خبرو نه زده پوښ ولما چې یوازې په څلرم سټیج کې یا په څلرم پړاو کې مرض نور له علاج نه وزي، په دریم کې تر اوسه، په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته، دا صحیح ده خبره؟
دقیقا په دریم سټیج کې چې کله لیمفوډونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري. ځینې داسې سرطانونه دي چې هغه مونږ هغه ته کیموتراپي، سرجری، راډیوتراپي ته ضرورت وي، هم بیا په مریض پورې ډیپند کیږي. ځینې کیموتراپیانې چې په هغه ته مونږ ورکوو هغه په وایسته باندې دغه لیمفوډونه بیرته مریضي خپل اول حالت چې په کوم ځای کې شروع شوې ده هغه ته راځي، او کتله چې کومه ده هغه کوشنه کیږي. که چیرته د عملیات وړ وي، مریض سرجری عملیات ته معرفي کیږي، عملیاتیږي، او که چیرته د راډیوتراپي یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته. نو دغه دریم حالت هم د امکان وړ ده تر یو حده پورې، خو دوهم حالت، اول حالت او صفر حالت دغه دي کې چانس د انفکت کېدو ډېر زیات.
او زمونږ د اوریدونکو قاری صاحب پښتون د عامه پوهاوی یادونه هم وکړه، دوی ویلي چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا د دې لپاره مخصوص ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي، او ورته ووایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا د ژغورنې چانس شته دی دوی، په دې اړه ډیر خلک نه پوهیږي.
بالکل، د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی ده. عامه پوهاوی کیږي، خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته، لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی، او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې له دې څه وشي چې د سرطان هغه خطري فکتورونو نه مخنیوی وشي. عامه پوهاوی پروګرام شته، خو ولې په هماغه اندازه چې مونږ توقع لرو هومره زیات نه ده، او په آینده کې ورته د عامې روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو موږ باندې مونږ انشاءالله چې دیش ته آمادګي لرو، او آمادګي مو نیولې ده چې هوایي پروګرام به پراخ کړو او د افغانستان ټولو ولایتو ولسوالیو ته به رسوو.
زمونږ بل اوریدونکو احمدی پښتنه وکړه، د نسوارو د سګریټو یادونه وکړه. ما هم په خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستی می وو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمی ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د ریګان د سیګریټو د نسوارو پر اړتیا باندې ملګری چې پوښتنه وکړه، د سرطانونو له عمده لاملونو څخه نسوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمده لاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټ او نسوار او الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده. او دغه مونږه په تجربوي شکل باندې هم لیدلی دی، هغه مریضان چې سیګریټ، نسوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان نه باندې ډیر اخته شوی دی او اخته دی.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد راپیاد شو، هغه دا ده چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، معده، د مرۍ، کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د ښځو سرطان، د سرطان یو ډول دی، او پروستات د نارینهو لپاره، او د سینې هم همداسې د ښځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلی دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي او وایي اوریدونکو ته چې په رښتیا هم خطرناک نه دي، او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواهي.
زه چې چې دا سرطانونه کومه ستاسو یادوي وکړه، زه وایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده، بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي، پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان. له خپل ارل سټیج هغه اولنۍ مرحلې نه چې کله دا دویمې مرحلې ته ځي، خپل سټیجونه چې مخکې ما تشریح کړی درته ومې ویلې، خپل سټیجونه لري. یو سرطان هم داسې نه ده چې ووایو چې هغه سرطان مثلا ډېر ګواښونکی نه ده، مرګونی نه ده. د پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان، په لسهاوو مریضان مونږ سره په شفاخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي. د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري، میتاستاز لري، چې هغه بیا د هغه تداوي ناممکنه ده. همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او درېم سټیج ته ځي، تداوي پر وخت باندې نه وي شوی، تشخیص پر وخت باندې نه وي شوی، په تداوي کې خلا رامنځته شوی وي، هغه سرطانونه پر مخ ځي، هغه له یوې عضوې نه بلې عضوې ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتشار لري. خپل سټیج د اول نه دوهم ته، له دوهم نه درېم ته او څلورم سټیج ته ځي، چې هغه د موږ بیا پلیټیو مریضان دي. یوازې هغه سره موږ هغه د دردونو او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو، نور څه کومک هغه سره نه کېږي. پلانډه کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي او خپل سټیج لري، باید په خپل وخت سره تداوي شي.
مننه ډاکټر صاحب، زه وړاندې په خبرونه کې له تاسو دا هم پوښتم چې مونږ اورېدلې دي، غواړم تاسو نه پوښتم چې دا علمي ده دا خبره کنه ده، او که یوازې یو عامیانه نظر دی چې د غړو قطع کول، د وجود د غړو قطع کول، یا هغه د هغې حجرې قطع کول، یعنی په چاړه باندې د هغې پرې کول او عملیات، چې هغه حجره سرطاني شوي وي، سرطان نور وجود ته هم خپروي کنه؟ په دې باب به وروسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
تکل ستا سلام او ملما په شمول د ازادۍ رادیو ټول اورېدونکو ته سلام
وایم. وعلیکم السلام. همدرد صاحب، ستړی مشه، په خیر راغلی خپرونې ته، مهرباني وکړئ.
همدرد
صاحب، ستاسو کلک خپل موقعیت بدل کړئ، شاید غږ مو ښه راشي. اوس تقریبا زه ستاسو په خبر نه پوهیږم، حتما به ډاکټر صاحب هم سم ناوري. نو تاسو چې یوه ثانیه دوه درې ثانیه خبرې وکړئ، بیا به زه پوښتم چې کیفیت د غږ څنګه دی.
نو ما مثلا ما سویل کنه چې د افغانستان خلک خو ډېر پسمان د خلک دي کنه، غریب خلک دي، او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شفاخانه کنه، او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پورې هم څوک لاسرسی ډېر کم خلک لري. مثلا ما داسې یو مثال وویل، ما کره یو مریض ده کنه، د تشخیصونه کوو، مثال دا پاک شي جی، آیا مثال سړی څنګه پوسی شي مثلا د مریض کېږی شي سرطانی کنه؟ نو دلته خو ډېر خلک تا سره مثلا من کره یو مریض و تکل صاحب، هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې، او یو ډاکټر مونږ ته نه ویل، خپل مونږ هم دا پوهاوی نه درلود چې دا به ټي بي کنه. نو هغه بیا چې خو د جیسو دا بیا علاقه د ټي بي مرض معلوم شو، سره له دې چې مونږ ډېرو غټو غټو کلینیکونو او ډاکټران سره
مونږ د سرطان په باب غږیږو. همدرد صاحب، ستاسو ناروغ سرطان و که ټي بي یا سل یا مونږ نری رنځ چې ورته وایو؟
لا دا خو ټي بي و د مونږ کنه، او د سرطان خو ما داسې ویل چې مثال خبرې مشهور علامې داسې سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسی سي دا سرطان ده، که دا ډاکټر صاحب نه ما دغه پوښتنه دغه باندې
دا ستاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شوه چې ټی بی یا توبرکلوز دی یا موږ چې نری رنځور ته وایو، دا بیا معلومه شوه چې سرطان نه و دا مریض، همداسې شوه؟ او تاسو په پیل کې فکر کاوه چې تاسو لومړی فکر کاوه چې ښایي سرطان وي؟
نه، ما دلته فکر نه کاوه. اوس بل یو مریض ده کنه، چې بیا هغې ډېر تشخیصونه وکړل کنه، لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دغه یو بل مرض هم پکې و کنه. نو موږ وویل خو کېږي نه، ډېر زیات تقریبا تر یو لک افغانۍ پورې موږ دلته مصرف هم کړلې، او هغه مریض خو کېږي نه کنه، ما خو کېدو هغه یې نشته.
خو تاسو اوسئ راسره، تاسو اوسئ کېدای شي چې ډاکټر صاحب لطان سونه د دې ناروغ د مشخصاتو د علایمو او عوارضو پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب غواړي ترې وپوښتئ چې مریض کوم علایم لري؟
مهرباني. دا خو د ملګری چې کومې خبرې کوي، مخکې د مریض یادونه وکړه چې دوامداره ټوخی لاره. مریض باید نظارت لاندې ونیول شي، ډاکټر ته مراجعه وشي، او د ډاکټر د مشورې مطابق که چېرته ډاکټر مشکوکېږي، هغه بیا د خپل مرکز سنټر ته، مثلا که چېرته دا مریض باندې د مشکوک وي او مشکوکېږي چې سرطان دا پسینه اب نارمل حجرات موجود دي، نو هغه ډاکټر مجبور ده چې دا ریفر کړي د سرطان شپخانه ته. دوه مریض د وینې غوړ او د ګډوډ راتلی چې د وینې غوړ لري د مریض څوک کمو سره که د مریض عموما عمده شکایت راته ووایي چې دی څه شکایت لري او کوم کوم مشکلات وي دته، نو بیا به له هغه نه وروسته زه ورته ووایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسي او چاته معرفي شي.
همدرد صاحب،
زه د دې شکر مرض ده کنه، شکر مرض ده د وینې غوړ او فشار کنه، لکه دا اوس شکر کنټرول هم چې مثلا سل یو نیم سلو ته راشي کنه، خو د مریض او دا ورسره نه ښه کېږي کنه، هماغه کمزوري هماغه مثال دردونه پکې فشار او هغه فشار هم ورسره کنټرول کنه، بس بیا بیرته بدتر شي دا مریض کنه، لکه اول موږ پوسو چې زه دا قصو، بس بیا بدتر شي مریض بدتر شي. اول خو پکې بیخي درد مثلا شکر کنټرول شي، وایي دغه پختې کې مې درد ده کنه، پختې سي عکسونه وباسو مثال خبرې میاناتې وکړو، هېڅ شی مې زور میندلی نه ولیدلی نه، مطلب وار گزار هېڅ شی نه خوړلی، کله وایي دا ګردۍ مې خوږېږي، کله ګردۍ نه ډېر، کله وایي یو پخه مې ټوله خوږېږي کنه. دغسې دغه علایم دي، دغه مرضونه ول، شکر په شمول او د وینې غوړ او فشار دا تشخیص نوی دی، خو چې دا کنټرول هم شي مریض نه کیږي، مطلب به مغه د سی مونږ تمه ورته نه شي یاره، مونږ وای دا نو سی یا مونږ نور سو.
مننه همدرد صاحب. ډاکټر صاحب وروسته جواب درته وایي. ډاکټر صاحب، زه داسې پوښولم چې همدرد صاحب له دې نه ډارېږي چې دا مریض یې سرطان ونه لري، که څه هم علایم یې نور شیان دي، خو د دوی پوښتنو ته به وروسته جواب ووایاست، او زما پوښتنه مو هم هېر نه شي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څوک له کوم ځای نه خبرې کوي او پوښتنه یې څه ده. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی دې کړي خوږه.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست. ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې کوم ځای خبرې کوي.
سلام ډاکټر صاحب، سلام تاسو مې سنا اوریدونکو عبد الله تعالی د فلمونو نه راځي.
مننه اتل صاحب، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
خدای تعالی دې خوشاله کړي تکل صاحب محترم، اول خدای اعلی جل جلاله په ټول نړۍ کې دغه د سرطان مریض ختم کړي. خدای تعالی جل جلاله دې پر نام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې خپل مخلوقات ته دې مریض نه اخته کړي. اعلی جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې په دغه ناروغي اخته وي. خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي، دا خاص وکړو.
امين.
او بل تکل صاحب محترم، لکه نور اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه، بدبختي دلته په افغانستان کې دغه د متاسفانه چې دلته موږ د تداوی څلور مثلا ماشین آلات نه لرو چې د مریضي تشخیص وشي، آتا پر ډیجیټل مختلف ملکونو کې نه لرو. تکل صاحب محترم، تقریبا داسې یو نیمه میاشته مخه دلته په هلمند ولایت کې یو ځوان و، تقریبا هغه عمر یې 18 سال، د 10 سالو نو پاکستان هوا ته بوتي څه مشکل درلو دالته ما نه تنو کله بیا په پاکستان کې ویل چې مثلا د دې حل تو پرمو کې او کشنه کې دانی دي نو هغه خو دې پر مختللي ملټي تکل سم سره متا څه به تر معلومات چې د تشخیص په دغه کې ډیر ماشينالات لري مثلا ماشينري لري نو دې هم دې تشخیص ونه کې هغه عملیات وخت عملیات وروسته مریض ډیر کې چې مثلا حواله په کرمو کې دانی دا ټول بدن پر سر ولا واختي نو د ډاکټر صاحبانو څخه ما دا غوښتنه ده چې مثلا اول د مریضي تشخیص وکړي مثلا دا چې ونه کې چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص مثلا هغه عملیات چې مثلا هغه مریض بار پر هغه آزاد کینو دا د مریضي د تشخیص ماشینالات چې افغانستان ته راوړل شي په کله سم وتره مزه خدای پاک ته مو امید وینم چې دا مریضان به ان شاء الله در هغه مودې پرې چې مثلا دونه به هغه مرشیه د ذات نه لکه دا دیوال چې وس مثلا په سړي وړاندې کې تکل سم وتره ما
ډیره زیاته مننه اتل صاحب هم دا مو پوښتنه ده ډاکټر صاحب واورېده ستاسو او د غبل اورېدونکي پوښتنو ته به ځوابونه ووایي له تاسو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب احمدزی نورې پوښتنې هم شته زه وړاندې په خبرونه کې ځینو اورېدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنې را لګلې هغه هم یو لوی لیست دی ما سره خو تاسو د دې اورېدونکو سوالونو ته لطفا ځواب ورکړئ
مهرباني تاسو کوم پوښتنه چې وا چې تاسو ولې دینو حجرات ته خطا کول
نه اول خدای دې همدرد څخه پوښتنه لا پاتې شو وای څنګه سړی پوښي چې د مریض د سرطان په ناروغي باندې اخته دی نو هغه علائم چې تاسو ته ویلې هغه علائم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود دا امکان لري چې سرطان وي
کوم مګری چې اول پښتنه وکړه د شکر او غوړو فشار د زینې دردونو دغه شی پند په اړه په ناروغي کې د شکر په ناروغي کې په اړه راځولایم چې د سې او څه تر اوسه پورې نه دي لیدلې عموما د شکر د سرطان په عام نه کې چې کوم دي زه مجبورم چې هغه صورت وایم د سرطان عام نه کې به دلیل وزن کمېدل دي دلیل معلوم نه وزن دی انسان کمیږي دوامدار دردونه اوږدمهاله زخمونه د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټي را پیدا کېدل ستړیا او کمزوري دغه عموما د سرطان نښې دي عمومي
پټولو ډولونو کې پټولو سرطانونو کې هم دغه نښې دي
ټول اکثریت دولونه کې عموما نه نه کیږي او بیا په هر خاص سرطان کې به خاص نه کې موجود وي هغه ډېر لیټ یا وروسته حالت سره هغه در څرګندېږي دا ور پښتنه چې کړي د شکر وړو او فشار او دغه سيزونه چې مریض لري په شکر او فشار کې مونږ یو ترې اومده اختلالات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي چې د بدن لري باخي اطرافونه مثلا پښې او لاسونه دغه برخو کې نیوروپاتي رامنځته کیږي هغه اعصاب کمزوري کیږي دوهم نیوروپاتي چې په دماغو کې رامنځته کیږي او بل نیوروپاتي چې په ګردو کې رامنځته کیږي امکان لري د مریض د شکر وخت ډیر شوی وي یو نیوروپاتي ورکړي وي د ضرورت مو مشوره دا چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره وکړي دوه هم چې د ویل چې د کله وايي چې پښتې مې درد کوي او کله وايي چې پښې مې درد کوي دا هم یو عصبي دردونه دي کوي چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي نو دای چې دا هر لری چې یار د مریض په سرطان نه تر اوسه پورې د زړه په اړه ولنه کې د څه یو څنډې درکېږي کوشش دی اوسه دی او خره ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي او که هغه چې ته په دې شي باندې مشکوک سي او شکې پیدا کړو ته مزید نور معاینات کیږي او د معاینات وروسته د ډاکټر مجبور دی چې موږ ته تخصص د سرطان ملي تخصص مخانه ته معرفي کړي
من او د اتل صاحب پښتنه دا و چې کوم مریض د دوی دوست یا عزیز او هغه تللی و پاکستان ته اولته عملیات کړی و او عملیات نو وروسته دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خبره شوې و
مخکې وویلې چې د ملګري وویلې چې په بدن کې د غوټې رامنځته پیدا شوې وي واقعاً دغه غوټې ځینې وخت ډېرې خطرناکې تمامېدای شي مونږ د عموما د سرطان لپاره د تشخیص لپاره مونږ دغه غوټې اکثره د مونږ یو عموما په لرو ولایتو او داسې ځایونو کې چې هغه یو مجهز سنټر ته مراجعه نشي کوي. ډاکټر صاحب هم ته کچیر ته مراجعه وکړي، یو جرایي ډاکټر ته هغه چوګوري یو غټه موجوده ده، یو کتله موجوده ده، هغه کتله مخکې له دې چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي، له دې مخکې عملیات شي، له عملیات نه وروسته دغه معاینه ترسره کړي. ځینې وخت مونږ دغه شیان سره ډېر مخکېږو، مونږ کیموتراپي او جمعو سره سرجری لرو. دا یو تراوی ده، یا کیموتراپي جمع سرجری او جمع راډیوتراپي، یعنی شواوی لرو. او داسې هم کو تداوی نه هم چې موږ کیموتراپي جمع راډیوتراپي. اکثره مریضان عزیز ته مراجعه کوي، مریض ته عملیات شوی وي، هغه کتله دې شوی وي، ولې متاسفانه چې کله مریض ته امیجنګ یا د دې ایکسرې یا سټي سکین واخیستي، مریضي یا لیمفنودونه لري دام نه چې نور عضو ته انتشار کړی وي. لیمفنود لري چې دې لیمفنودونه لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي، مونږ باید دې ته نیو ایجوینټ کیموتراپي په نوم باندې دې ته کیموتراپي کوو. له هغه نه وروسته بیا مریض ارزیابي کوو چې آیا د دې مریضي دا کوم لیمفنودونه کې چې دا راټول شوی ده یو ځای ته راغلی ده کنه، عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه ده شوی. کچیر ته دا مریض عملیات آماده شوی، موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي وو، دغه سی موږ نیو جون کې مترافي دغه رژیم مرتور کړي وو او مریضي وس په دې حالت کې ده. تاسو دې عملیات لپاره کومه مشوره تاسو نه غواړو چې عملیات وشي او کوونه شي، بیا له هغه نه وروسته سرجری په دې باندې موږ ام ټي ټي یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران، چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي، هم د جراحي ډاکټر وي، هم پتالوجي ډاکټر وي، هم رادیولوژي ډاکټر وي، ټول ناس یو مشوره کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده، ایا دا مریض طبيعي کیموتراپي وشي، ایا دا مریض راډیوتراپي وشي. نو دا غنی ژوند کی کیموتراپي موږ د دې خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کی یو ځای ته شي او له هغه نه وروسته موږ دا مریض عملیات ته برابر کوو بیا عملیات شي. خو متاسفانه په ځینو ځایونو کې دا شوی وي چې لاول عملیات شوی وي او مریض بیا موږ ته لاغه نه وروسته مریض کیږي.
کور مودان او که دازما پختنه ته هم لند جواب راکې چې د خبره چې سرطان باید عملیات نشي او کدی عملیات چاړه د سرطانی حجره ته ورورسیده هغه ټول وجود تخپریږي، دا یو افسانه ده، یو عامیانه نظر ده او که علمي ده؟
نه کته نه داسې نه ده، د عملیات چاړو کا ورسیږي او کاونه رسیږي. مونږه ځینې داسې عملیاتونه لرو، داسې سرطانونه لرو چې هغه عملیاتيږي او د هغه کوم حجرات چې دي هغه لري کیږي. دا خبره دقیقه نه ده، سرطان یو داسې بیماری نه ده چې له یو کس نه بل ته انتقال شي. سرطان خپل په داخل د وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن تخپریږي، نور وضو تخپریږي، نور انساج تخپریږي، نور حجازو ته ځي، چې هغه یو د وینې سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د دې دولار نه خپریږي. د چړې په واسطه باندې انتقال دا امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده.
مننه. زه څو پوښتنې داسې لنډې لنډې وایم، د پروګرام تر پایه پورې ډېر کم وخت پاتې دی. ډاکټر صاحب که د دوی پوښتنو ته هم لنډ لنډ ځوابونه راکړي. وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده، وایي چې سی ایم ایل کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمنه ده. همدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وایي په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري. سی ایم ایل زه نه پیژنم، تاسو یې مهرباني وکړئ ووایاست.
سی ایم ایل ناروغي چې دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده، چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي. دا خپله د کرونیک یو مزمن حالت ده.
سمه ده. فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده، وایي د معدې د سرطان علائم کوم دي؟
مخکې مې هم وویلې اکثریت د معدې د سرطانونو عوامل خو دي عموما د سرطانونو ډېر دي. په هغه کې د معدې په سرطان کې هم سګرټ عمده لامل ده، هم نسوار لامل ده، هم الکول عمده لاملونه دي. ځینې انتانات دي لکه ایچ پایلوري چې موږ ورته وایي، دغه هم دی او مېدی همدا لامل کېدل شي چې دوامداره اسپایلری ولري د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي دا د مېدی همدا
علائم وای دا چې تاسو یاد کړل علائم دي کې
علائم عموما د وزن کمیدل دغه عموما د مېدی دی علائمونه ده د مېدی درد د مېدی سوزش او وسره به اشتهایی چې دا عموما د مېدې په سرطان عمده علائم دي.
مننه. او خیال محمد ساجد پوښتنه کوي سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی؟
ډولونه باندې خو مو ټول مخکې خبرې وکړې د سږو سرطان د سینې سرطان او سره د مېدې او د پوستکی سرطانونه د رحم او پروستاتو دا سرطانونه د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي. د هر عضو سرطان چې دا خطرناک ده. سرطان یو عادي شی نه ده چې سړی په عادي ورته وګوري. سرطان یو دوامداره تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامداره تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي چې دا ملګری په دې باندې نه امید نشي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریض ونی وي هغه ختم ده. نه، سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمند پوښتنه کړې وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطري فکتورونه د سرطان چې کوم موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا، صحي غذا خوړل، د نسوارو، سیګریټو، الکولو له دې نه ځان ساتل، د لمر له وړانګو نه عموما اکثره د موږ په هیوادوال لمر ته کارونه ډېر کوي، له دې وړانګو نه ځان ساتل دغه دي سرطان له خطر
له کومول سره مرسته تاسو کولای شي. مننه. او رقیب الله هوشمند به هم پوښتنه کوي چې کچرته سپین کرویات زیات شي کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپله دغه سپین کرویات دبليو بي سي چې موږ ورته وایي دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې لیلدا اکیوټ لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرانیک لیمفوسایټک لیوکیمیا ګانې دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه غټ بحث ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کیږي او خاص د وینې د سرطانونو ځانته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي.
مننه. صبرګل همت پوښتنه کوي د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا د خېټې نه به هدف امغه میده وي یا که تاسو د خېټې سرطان پیژنئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي. بیا به هم د وایم ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معاینات لپاره د نور مریض لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي کله چې یو معاینه ورته کیږي الټرا ساوند یا تلویزیونی معاینه چې په عام اصطلاح ورته ویل کیږي ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه وروسته مریض ریفر کیږي سرطان بخش ته او بیا له هغه یو هغه اخیست کیږي. نمونه عموما دردونه، وزن کموالی او دردونه په د معدې خوشا باندې عموما دغه درد د جګر د سرطان هم په معده کې محسوسېږي. یا د دې ښي طرف ته دردونه یا د ښي طرف وږې شاته دردونه دا اکثر د جګر د سرطانونو دردونه دي.
عابد پښتین پوښتنه کړې ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولی شي او تر ټولو سخته بڼه یې کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په هغه موقعیت پورې فرق لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې هغه کتله هغه تومور وستل کیږي او کنه؟ کچیرې وستل کیږي وستل شي او له هغه نورسته دیو دماغ سرطانونو کې اکثره مونږه رادیوتراپی یا شوا او تزرات لرو شوا ورکول کېږي او کچیرونه وستل شي د عموما د دماغ سرطانونو تداوی متاسفانه بوم چې په افغانستان کې ډیره د امکان وړ نه ده او مونږه د دا د رادیوتراپی تزرات لري په افغانستان کې رادیوتراپی موجود نه ده او خطرناک ډولونه هم لري خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د وستلو قابل ده او کنه ده کثیر د وستلو قابل وي امکان لري چې د رادیوتراپی وروسته بیرته بهبود پیدا کړي مریض ښه شي او که د وستلو ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختللی ده او مریض ډېر زوري
ډېره زیاته مننه د خبرونې تر پایه ډېر